Tırşne Osmanlandi.
سلامونه ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام د موز فریده سیال هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت وایي د پاکستان په وروستۍ و څو ورځو بریدونو کې پر افغان خاوره 25 ملکي وګړي وژل شوي او شپږ شپېته نور ټپیان دي. دغه بریدونه چې د تېرې شنبې شپې راهیسې پیل شوي دي، د ننګرهار سربیره په بیلابیلو ولایتونو کې پاکستانی پوځیانو پر افغان خاوره بریدونه کړي دي چې د طالبانو په خبره پکې یوازې عامو ملکیانو ته مرګ شوبله وختي ده. بل پلو بیا د پاکستان حکومت ادا کوي چې دوی په افغانستان کې د داعش مرکزونه په نښه کړي دي، نه ملکي وګړي. خو دا چې د دواړو خواوو ته په دې وروستیو څو ورځو کې څومره تلفات اوښتي دي، دواړو خواوو څوک په نښه کړي دي، په بریدونو کې چا ته زیان اوښتی دی، نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. همدارنګه له پاکستانه افغانستان ته بېرته راغلي کډوال په څه وضعیت کې دي، د جګړې د سترګو لیدلی حال به راسره عیني شاهدان هم شریک کړي چې په دوی باندې چې په سیمه کې وو هلته اوسیږي او کورونه دي څه تېر شوي دي. له دوی سره به هم خبرې اترې ولرو او همدارنګه له دوی به واورو چې په سیمه کې څه وضعیت په دوی باندې تیر شوی دی. له دې سربیره د دغه ډول بریدونو چې پاکستان پر ایران په بخنې سره پاکستان پر افغان خاوره بریدونه کوي او بیرته د طالبانو حکومت پر پاکستان پر ځینو سیمو بریدونه کړي دي، پایلې به د دواړو هیوادونو لپاره څه وي، په دې اړه نن پروګرام کې خبرې کوو. خو مخکې له دې نه چې دغه مسایلو ته تم شو، له میلمنو پوښتنې ولرو، ورځو د روسي جزئیاتو په اړه باندې چې دواړو خواوو ته څومره تلفات اوښتي دي او جګړه دوام لری او کنه د کرام له کرام را پور ورو بیرته راسو.
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنز مخ پر زیاتیدونکې تاوتریخوالی او د لزګونو ملکی وګړو مرګ ژوبله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي په تیرو وو ورځو کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه 250 ولسی وګړي وژلي او شپږ شپېته نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تازه شنبه د هود نهمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا مرګ ژوبله په ننګرهار، پکتیکا، خوست، کونړ او کندهار ولایتونو کې د پاکستان په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې اوښتی ده. نوموړي لیکلي چې په قربانیانو کې تر ډیره ښځې او ماشومان شامل دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې موده کې د پاکستاني پوځیانو په حملو کې د ولسی وګړو اته کورونه په بشپړ او څوارلس نور نیمه تخریب شوي. که څه هم د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په دې نښتو او هوایي حملو کې د ملکي افغانانو په نښه کول رد کړي، خو آی ایچ آر ایف په نوم د بشري حقونو یو بنسټ په یو بیان کې لیکلي داسې شواهد یې موندلي چې ښایي پاکستاني ځواکونو ډیورن کرښې ته نږدې د پکتیا ولایت په ډنډي پټان ولسوالۍ کې جمعه د هود اتمه ماښام شاوخوا و بجې ملکي کسان په نښه کړي. دغه بنسټ په خپله ایکس پاڼه د وژل شوي یو شمېر ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي او ویلي دي چې په دې پېښه کې څلور ولسي وګړي وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي. د بشري حقونو دغه بنسټ په جګړه کې د ملکي وګړو په نښه کول په کلکه غندلي او د دغه نښتو د سمدستي ودرېدو غوښتنه یې کړې ده. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي هم ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تر ډیره په هوایي حملو کې ولسی وګړي په نښه کوي. د دې ولایت د مرکز ګردیز یو اوسیدونکي خان زمان احمدزی ازادي راډیو ته وویل
بمبارونه یو کول، ملکیان په نښه کړو، ملکیان شهیدان کړو. د موږ دا معنی چې د کرکټ ځوانان او ماشومان عام خلک د ټول شهادت ورسول. افغانانو سره پاکستان ظلم کې، ناروا کې، وحشت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي دا تازه سپه روانې اونۍ د یکشنبې په شپه او سهار په کابل او پکتیکا کې د پاکستان له هوایي بریدونو سره پیل شو. هغه مهال طالبانو د اتلس ملکیانو د وژل کېدو خبره وکړه، خو پاکستان بیا وویل چې لسګونه وسلوالې وژلي. دواړه خواوې لا هم یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کوي. د طالبانو دفاع وزارت شنبه د هود نهمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې هوایي ځواکونو تېره شپه یو وار بیا په میرانشاه او سپینوام کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو بریدونه کړي او دا مرکزونه لمن زوړي. دغه وزارت د ډیورن کرخي پوګدو کې په غنو پاکستانی پوسو د هوایي او ځمکني بریدونو او غنو پاکستانی پوځیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوي هم کړي. بلخوا په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې جمعه د شپې د دوی ځواکونو د ډیورن کرخي بلې غاړې ته پاکستانی ځواکونو ته پراخه زیانونه اړولي دي او د دوی غني پوستي لمن زوړي. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې شنبه د ورځې نږدې 9 بجې پاکستانی جیټ الوتکو جلال آباد ښار ته څیرمه په هوایي ډګر حمله وکړه، خو په ننګرهار کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي چې په دغه هوایي ډګر کې هوایي دفاعي سیستم فعال کړی دی. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل شمبا د هوت نهمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې دا کړی چې د دوی ځواکونو تر اوسه په هوایي حملو کې سلګونه طالبان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي. د پاکستانی ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د دواړو خواوو ادعاوې په مستقل ډول نشي تایید کیدای. د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان تاوتریخوالي په اړه د غبرګونونو په دوام اروپایي ټولنې په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت او پاکستان غوښتي چې سم لاسي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي پای ته ورسوي. دې ټولنې جمعه د هوت اتمه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرخې په اوږدو کې هوایي حملو او بریدونو زیاتېدل راپور شوي چې دا د سیمې لپاره جدي پایلې لرلی شي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړه لوري خبرو ته رابولي او دا چې ټول اړخونه دي د نړیوالو بشردوستانه قوانینو درناوی او د ملکي وګړو او ملکی بنسټونو ساتنه تضمین کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک ویلي سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او په ملکی وګړو پر اغیزو ژور اندېښنه لري. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري دي خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي.
و امریده چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د جګړې رستي جزئیات څه دي او څومره دواړو خواوو ته تلفات او وخت دي. د طالبانو حکومت یو سات وړاندې د دغه تلفات رستي جزئیات خبره کړه. ویل شي 250 کسان وژل شوي په رستي او څو ورځو کې او 25 نور ټپیان دي چې دغه وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. بل پلو د پاکستان حکومت هم دا کوي چې دوی په افغانستان کې د ټي ټي پي مرکزونه او د ایش وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي، پر اموګړي بریدونه نه دي کړي او د دغه بریدونو په سواب کې د طالبانو حکومت د پښتونخوا سره بیره د پاکستان په بیلابیلو برخو بریدونه وکړل او د تلفاتو دړولې د هم کړي ده. کډوالو باندې هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو باندې فزارتنګ شوې ده. پروسی تورزو کې بیلابیل کمپونه تړل شوې دي. کډوال تول شوې چې بیرته افغانستان ته باید ستان شي. هغه کډوال چې د افغانستان خوا دی په ځانګړي توګه په ننګرهار کې په کمپونه باندې بمبار شوې دي، یوې بریدو نور باندې شوې دي او دغه کډوال هم بې ځای شوې دي. خو په ټوله کې د افغانستان او د پاکستان دغه جګړه چې پیل شوې ده له دې سربیره نن په سیمه کې امریکا او اسرائیل په ګډه پر ایران بریدونه پیل کړل. بیرته ایران هم په ځواب کې په منځني ختیځ کې پر امریکایي اډو پر اسرائیلو هوایي بریدونه کړي دي. خو په سیمه کې وضعیت د پخوا په څیر نه دی او د افغانستان سربیره پر دې چې د طالبانو حکومت له ګاونډي ایران سره ښکېل دی، په بل لور کې بل ګاونډی ایران هم په جګړه کې ښکېل شو. نن خبرونه کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو چې د افغانستان او د سیمې لپاره دغه جګړې څومره خطرناکې دي، څومره لمن پراخېدلی شي، د طالبانو حکومت او همدارنګه د پاکستان سره روانه جګړه څه حل لارې لرلی شي، عواقب به د افغانانو لپاره څه وي. خبرونه کې سره مېلمانه په روسیه کې پخوانی ډیپلومات ښاغلی غوس جانباس او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسف سیرا سره ده. وړاندې به سره له ننګرهاره د جګړې شاهد هم وصل شي. خو مخکې لدې چې نور مېلمنو ته ورشم، جنباس صاحب تاسې ته راځم، تاسې ستړي مشئ، مننه چې وخت مو پرېښو د پروګرام کې راسره ګډون وکئ. تاسې که راته ووایاست دغه جګړه لام روسي جزئیات چې موږ درلودل د تلفاتو ارقام و چې طالبان حکومت خپاره کړي دي او تر اوسه پورې خو تازه د بریدونو بیا څه جزئیات نشته، خو ښایي نن شپه بیا بریدونه وشي. تاسې که راته ووایاست دغه جګړه کوم طرف ته روانه ده، وضعیت څنګه ارزوي؟
سلام مغلی سیال تاسو ته، میلمنو ته، قدمونو اوریدونکو ته. جګړه خو روانه ده او جګړه به خپل مسیر طی کوي. د هیڅ شک نشته چې نوې لوبه یا د لوبې نوې پړاو پیل شو او هماغه څه چې ویل کېږي په دې ژوند کې هېڅ شی تصادفین نه دی. او پاکستان داسې یو هېواد دی چې هغه بې د یوې حمایې، بې د حق و زحمې داسې اقدامات زړه نه ښه کوي. نو معلومه ده چې ورته دستور ورکړ شوی دی او پرون تاسو خپل نشرات او نور رسنیو هم دا خبر ورکړ چې متحده ایالات خپل دونالد ترامپ د افغانستان باندې د پاکستان برید یعنی تقریبا هرکلی وکړ او د پاکستان پوځي واکمنان ملیټریستي واکمنان دا هغوی توصیف یې وکړ او یو ویل چې دا ډېر ښه غښتلي خلک دي او ډونالډ ټرمپ د نږدې پېژني او هغه کار چې هغوی کوي سم کار دی. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم همدغه یو بابر خپور کړه. په دې توګه نن چې په ایران باندې کوم بریدونه وشول نو معلومه ده چې دا همغه لویه لوبه کې په لویه سناریو کې پیل شوي اقدامات دي چې د منطقې هغه جیوپولیتیک یا سیاسي جغرافیایي جوړښت به ډېر لوی تغییر یا بدلون ورکوي. نو دا چې او طالب چارواکی افغانستان کې څوک دی او په دغه سي یو لوبه کې په څه رقم ته لوبیږي دلته ډېرې پوښتنې دي. اغله سیال په دې نظر یم لا تر اوسه چې طالب موږ تاسو افغانانو سره صادق نه دی. البته زه باید دا قید کړم چې د افغان په حیث زه په کلکه غندم هر نوه تجاوز ما په خاوره زما په وطن زما په ټاټوبي چې افغانستان نومېږي دا هېچا ته اجازه نشته چې زما په خاوره کې زما په خاوره باندې تجاوز وکړي او ارضي تمامیت نقص کړي ملي حاکمیت نقص کړي. البته زه طالب سره خپل مخالفت بلرم خامخا بلرم په ډېرو آبادو کې لرو لکه چې ټول افغانان تقریبا لري د اوسني دغه د فاکتو حاکمیت سره خدا چاته اجازه نه ورکوي چې زما په خاوره دې تجاوز وکړي. نو دې ترتیب تر هغه ځایه چې زه زما تحلیل قدر ورکوي اغلی سیال زه د طالب په صداقت باور نه لرم ځکه چې یو ډله چې په هر ترتیب راغله حاکمیت یې ونیو او د خلکو اراده یې تمثیل ونه شو کړی یو مشروع مسؤول ملي حاکمیت یې رامنځته نه کړی یو قهقرایي استخباراتي نظام یې د دوی په خلاګه د دوی په ژبه رامنځته کړی چې په هغې کې د ښځو حقوق د ښځو آزادیګانې د بشر آزادیګانې د نظر د بیان آزادي او ډېر نور مسایل چې هغه ابتدایي اساسي حقوق دي د انسانانو هغې ته یې شا کړه هغې د پښو لاندې کړل یو کلیوالي روستایي استخباراتي جوړښت یې رامنځته کړ او فقط سرکوبي پایل کړ د افغانستان د خلکو.
جنبه صاحب وبخښئ چې ستاسو خبره قطع کوم که همدغې مسایلو ته تم پاتې شو چې د داسې یو ډول نظام رامنځته کول دننه د افغانستان او وروسته له پاکستان سره په جګړې وختل په داسې حال کې چې پخوا داسې فکر کېده چې د طالبانو ځالې یا د طالبانو روزنه دننه د پاکستان کېږي او د تېر جمهوریت چارواکو به همیشه یې دا کوله چې هغه بریدونه چې په افغانستان کې د طالبان لخوا کېدل ویل کېده چې د دې ترا یا ځای په پاکستان کې د په زلونو په ملګرو ملتونو کې له پاکستان د تېر جمهوریت چارواکو شکایتونه کړي دي. اوس پوښتنه دا راپورته کېږي چې که چیرې طالبان د پاکستان روزل شوي کسان دي یا د دوی په خوله باندې په افغانستان کې واکمني چلی ولې جګړه راپیخیږي؟
د دې څه دی سیال چې بل څه کې دا پښتون راپورته کیږي خو کله چې موږ دا منو چې طالب په فلاني ځای کې چې نوم یې پاکستان دی روزل شوی دی لوی شوی دی همدا اوس یې کورنۍ هلته دي همدا اوس یې د دوی د لوړ پوړو چارواکو بزنسونه هلته دي. نو ته کله چې ته چا سره دومره علایقو لرې دومره تړاو لرې نو معلومه ده چې ته نشې ځان هغې نه آزاد کولی. دغه طلاق موږ نه دی لیدلی دغه جدایي چې هغه سمه جدایي اوسېږي خو موږ نه دی لیدلی دا ثابت نه دی شوی. خبره دلته ده چې د پاکستان په استابلیشمنت کې چې هغه دغه کلمه ډیره خوښیږي هغه تقسیم شوی دی. یوه برخه هم د غزمونګ طالبان او دوی هغه فوقانی رهبری ده، درست دوی سره په جنګ دي. ځکه چې ټي ټي پي ته ورشو، درست، او بیا راشو د افغانستان طالبان. څوک وایي چې دوی جدا کوم ارګنیزم دی، کوم جدا کوم وجود دی، د دوی فکر یو دی، د دوی ایدیولوژي یو ده، د دوی مسیر یو دی، او د دوی هغه جهانبینی هر څه وایي، اهداف لنډمهاله، منځمهاله، اوږدمهاله، د دوی هدفونه یو دي. پوښتنه بله ده چې دا چا ایجاد کړي؟ همدې د پاکستان ملیتریستانو ایجاد کړي. نو دې سره چې موږ دې نتیجې ته، منطقي دې نتیجې ته رسیږو چې دا د پاکستان ملیتریستان دي چې په دوه برخو ویشل شوي دي. یوه برخه یې کاملا اوس په ضد د ټولو طالبان، که هغه پاکستاني طالبان دي که افغاني طالبان دي، د دغه نراتیف په ضد ده بالکل. بله برخه یې بالکل کټمټ د همدغه طالبانو پیروي کوي. هغه چې اوس په اصطلاح په ضد دي، اگر چې په لوی کې کېدای شي هغه سره یو هم اوسېږي، اوس یې بله پروژه ترلاسه کړې ده چې د هغې په بدل کې پیسې هم اخیستې دي، ملاتړ یې هم ترلاسه کړی دی، او نور کارونه به هم کېږي په منطقه کې په ټولیزه توګه. د ایران کړکېچ ته په کتو، د منځنۍ آسیا ته د لاسرسۍ ته په کتو، د افغانستان د کنټرول ته په کتو، یعنې د نور د کنټرول د راوستلو ته په کتو، په افغانستان کې د امریکا هغه څه تسلیحات چې دي د هغوی د منځه وړل، چې دلته داسې یو ظرفیت پیدا نه شي، بې ثبات کول د افغانستان. دا پروژه اوس ورکړل شوې ده هغې برخې ته د ملګریستانو د پاکستان چاخو زحمه یې اخیستې ده. نو جنګ د دوی په منځ کې دی، او طالب ونشوه کړی چې متاسفانه په دې څه کم پنځو کلو کې ثابت کړي چې طالب افغاني نراتیف لري. که تاسو ځیر شئ د یو مسلکي خبریالې په توګه چې حتما ځیر شوي هستئ، دا ته د دغه ذبیح الله مجاهد چې معلوم نه دی دا څوک دی تر اوسه پورې، مثلا زه نه پوهېږم، زه افغانستان پېژنم، خو دی د کوم کلي دی، دی د چا زوی دی، دی چېرته پیدا شوی دی، دی څنګه په دغه فصاحت مثلا لګېږي، په پښتو او په دري او په اردو او حتی په انګلیسي، دا څوک دی؟ درست. نو په دې ترتیب او ډېرې نورې مرموزې څېرې، لکه خپله همدا هیبت الله، چې تر ننه پورې د دې څېره څوک نه ویني. دغه پروګرامونه چې جوړېږي، دا برنامې چې جوړېږي، دا د تش په نوم د جزایي د پروسی قانون چې دوی رامنځته کړي، دا ورته څوک جوړوي؟ دا د دې نمونه څوک دي؟ هر قانون چې پاس کېږي، اغلی سیال د بین المللي حقوق د یو شاګرد په حیث سره، هر قانون چې پاسېږي د هغې منبع معلوم اوسېږي چې مثلا دغه قانون د چا د خوا طرحه شو، د چا د خوا پیشنهاد شو، بیا پرې کومې څېړنې وشوې. درست. موږ نه پوهېږو چې دغه قوانین دلته څوک جوړوي، موږ نمونه سره مخاطب نه یو، موږ ته دا نه دي معلوم که نه. خو په ټوله کې معلوم شو دا طالبان دي، او طالبان څوک دي، څه رقم ته کار کوي، چېرته و، چېرته وروزل شول، په کومو اهدافو، دا راته معلومه ده. نو په دې ترتیب زه فکر کوم چې په ټوله کې، په لویه کې، دا د پاکستان لوبه ده. او کله کله چې ځینې څېړونکي دغه وایي چې دا یو زرګري جګړه ده، تر ډېره بریده کېدای شي چې داسې یو تحلیل هم ځای ولري. البته زه نه شم کولای سم په سلو کې دا ادعا وکړم، خو داسې ښکاري په ټوله کې دغه وار په وار دغه نرمښت د طالب چارواکو د پاکستان په مقابل کې، دغه نه شلول، دغې نه ځان د دغې وابستګۍ نه نه خلاصول د پاکستان نه، همدا اوس تاسو ګورئ په دې افغانستان کې څومره جاسوسان دي ښکاره د پاکستان. حتی په بن کې، په کنسلی کې، د آی ټي په چارو کې، د کنسلی په دفتر کې، زه یو وخت چې مې نوی نوی کار په سفارت کې شروع کړو، زه په کنسلی چارو کې مشاور وم، زه پوهېدم چې څومره رازونه دي په د کنسلی په دفتر کې، څومره خبرې دي د کنسلی په دفتر کې، یعنی هغه مرکز د ثقل د یو سفارت، خیلی چې دا خو یو سیاسي دفتر به نه، اما دا ډېر مهم استخباراتي کنسلی دفتر دی، د کنسلی چارو کوم دفتر خا نو بری درځي حالت هم د دوی نفر دي چې د پاکستان پاسپورت لري خا نو بری درځي تاسو فکر وکړئ چې په کابل کې په وزارتو کې په ریاستو کې څومره پاکستانیان کار کوي دوی کوم کس وشړل د افغانستان
نو درځي په خې جان باسب هغه څه چې ما ستاسو د خبر نو واخیستل دا چې طالبان او پاکستان سره لام د په خپل باندې ډیر بیل نه دي لام مغه یو دریز باندې د کوم پروژه چې پاکستان اخیستی د دوی په مغه لار باندې روان دي بیا ولی قرباني باید هم افغانان ورکړي
متاسفانه چې کله چې خلکو اراده تمثيل نکړي او خلکو په سر دغه لوبه کوي نو متاسفانه چې همیشه زموږ خلک قرباني دي ډیره مهمه پوښتنه تاسو مطرح کوي دغه بیداری که په خلکو کې پیدا نشي دغه افغانانه چې هیڅ کاریم یو عادي افغانیم تر هر بل چا پورې چې موږ وشو کړی یو اتحاد رامنځته کړو او یو انسجام رامنځته کړو یوه نظریه د افغانستان لپاره مشترکه متحده ایجاد کړو نو دا اسپانه چې کله به طالب راځي کله به د پیکم دا هیز راځي دا ډله راځي هغه ډله به راځي او زموږ په سر به قمار کوي قمار وهي نو طالب هم دغسې یو قمارباز دی چې د د بل چا د خواب د افغانستان په سر تپل شوی دی او ثابته ونه شوه کړی چې دوی مشروع دي ملي دي مسؤول دي دا مسؤول خلک نه دي ګورئ د دوی دغه په څه د پاسه څلورو کالو کې د دوی تش په نوم دغه ډیپلوماسي دغه دستګاه چې دوی ظاهرا ایجاد کړې ډیپلوماسي دا مطلق ناکامه ده افغانستان منحیز یو تاریخي دولت نن په هیڅ بین ملي سازمان کې مطرح نه دی شانهای کې نشته په سال کې نشته په اسلامي کنفرانس کې نشته په ایکو کې نشته همدغه چې هر بل په ملګرو ملتونو کې موږ غږ نه لرو دا د ډیپلوماسي کومه لاسترانه ده که دا مطلق ناکامي ده اغلی سیال مدر چې دوی د افغانستان باره کې فکر نه کوي او موږ خو په دې څلور کالو کې دوی ته وویل چې موږ در سره جنګ نه کوو موږ نه غواړو افغانستان جنګ خواته ویسو اکنی نگوارو اگر چوکش در سر جنگ کهی اگر جدا خلک دی اما تو ولی در عادی افغانان و متحد افغانان و غک تخوک نباسی ولی نباسی قدس کارای بی او یه کنه به ترتیب نمون دغسی یو تاسفانه دل سر مخیو چه غک ناوری در افغانان و غک ناوری انتقاد ناوری پیشنهاد سر نتیجوی تمکین نکوی یا خود سر مستبد خودکامه ساختار ایجاد کرده جرفت او مغم مختوری اوست دغسی یو فاجعه تی افغانستان برابر کرده
مندنه
یو بیر من منحوس دښمن د افغانستان سره مونږه مخامخ کړیو د افغانستان خلک
مننه جان باسر تاسو بیر تر ګرځم یوسف زای سپ تاسو ستړي مشوي پروگرام ته بخیر راغلی اتمن د جان باسر خبرې مو واوریدل چې دوی د عقیه د طالبان حکومت او پاکستان سره دومره ډیر بیل نه دی او مغه د پخوا په څیر باندې لام په ګډو هدف په سروان دی او په منځ کې عام افغانان قرباني کیږي دغه جګړې د پکتو باندې چې پورستوي سورزو کې په یوازې په افغان خاورې ته وګورو تر ډیر په ځانګړي توګه په ننګرهار کې په بهسودو کې په هغه نمرې وبریدونه کې عام خلک په نخښه شول او عام افغانان وژل شو ستاسو په باور باندې د دې جګړې تر شا علت څه ده کوم طرف ته د پاکستان او طالبان حکومت روان دي
مننه تاسو ته اوریدونکو ته او جانوار صاحب ته سلامونه او احترامات متاسفانه په دې کې شک نشته چې پاکستان په افغانستان کې دا اوس کوم جګړه پیل کړې ده دا اصلا هغه شوار چې پاکستان ورکوي چې مشکل دی ټي ټي پی دا ټي ټي پی مشکل نه ده ټي ټي پی خپل په پاکستان کې یو مشکل ده یو بهانه ده خو طالبانو ناکامي ده چې چونکه حکومت یې داسې حکومت ته چې یعنی په هر مسایلو کې دوی د خپل لغډیر کوچنی تنگ نظر او ویژن ورته ګوري ونشو کولی چې نه پاکستان قانی کی او که ټي ټي پی موجود وي هغه وباسي په نتیجه کې افغانستان له یو بحران سره مخامخ کړو د پاکستان هدف لکه زه فکر کوم چې کېدای شي ټي ټي پی اصلي قوت 15% په پاکستان کې ده، کله چې 15% په افغانستان کې وي خو تر اوسه پورې زموږ د بزنس شوی دی هدف افغانستان ده او ټي ټي پی او بهانه ده. او ورته ډول باندې په قبایلی سیمو کې د ټي ټي پی خپل شتون ماته خپل د ټي ټي پی شتون ډیر یو مشکوک کاری او د استخباراتي ګیمونه د افغانستان لپاره یو بهانه جوړوله. اصل مشکل دا و چې کله پاکستان د ستراتیژیکو مخونو همدغه هغه اصلي مخامده و چې افغانستان کې طالبانو په ډول باندې حکومت ولري او وروسته چې پوه شو چې دا خو قابل اصلاح خلک نه دي، خپل ملت سره په جګړه په جنگ کې نړیوال ټولنې سره په جنگ کې موږ سره هم بدماشي پیل کړي، نو د طالبانو سره د طالبانو د زپلو پروژې راوښتله. اوس هم طالبان د پاکستان لپاره ته ټول عادل نظام د سره دي چې اختلافات به سره لدی او وهي هم تکوي هم متاسفانه اوس حکومت دا شدید خطرناک د بریښي چې دا تیرو یو کال دو کال کې چې د امریکا رئیس جمهور ترامپ دا ویناوي کوي چې امریکایي تجهیزات په افغانستان کې پاتې دي، وسلې پاتې دي، دا موږ یا طالبانو دا چې او بابيزه ګڼل خو دا چې کاری چې پاکستان دا پروژه اخیسته ده او پروژه کې دا چې کاری چې د افغانستان چې څومره نظامی تنصیبات دي یا وسلې دي یا غدي یا باید لمنځه وړل شي. او متاسفانه حقیقت دا ده چې په تیرو دوه ورځو کې تقریبا 80% چې څومره موږ نظامی تجهیزات لرل په د ډیورن لاین په کرخه باندې څومره مو سرحدي لواوی لرل هغه تقریبا لنګې شوی دی او ورو پاکستان ډیر منظم ډول باندې په مخ کې دي. او طالب دا فکر کوي چې دا واقعا دا موضوع د ټي ټي پی د ټي ټي پی اسی یو بهانه ده، اصل موضوع افغانستان یعنی طالب له حکومت سره پاکستان هیڅ مشکل نه لري او نه طالب پاکستان ته یعنی سید او دا وخت طالبان پاکستان سره جدي لزرنه په دشمنی کې دي خو پاکستان د پاره دا دشمنی سم اهمیت نه لري. اوس نړیواله ټولنه که افغانستان انزوا شوې ده متاسفانه افغانستان اوس د افغانستان خلک هم انزوا ته تللي دي که تاسو وګورئ کې یو کور پنځلس د چرګو بچونی هم په دا ډول ووجل شي په افغانستان کې د یو فامیل ډیر لس کسانو ووجل شو په دنیا کې چې هغه قرباني پورته کړو هغه هیوادونه چې طالبان دا دعوه کوي چې موږ سره رابطه لرو هغه هغه نکړو. نو زما خیال دا چې دا جګړه اوس که طالبان ته پاکستان د خلاف طالبان لزوی نسی یا ډرامو نسی هیڅ ګټه ملت نه رسیږي، ولات بیا په جنجالونو کې واچولو بیا په بحرانونو کې واچولو نه افغانستان حیثیت اوس دومره راښکته شوی دی چې وخت په افغانستان باندې بریدونه کېدل موږ به وی چې سوپر پاور یو سوپر پاور لای دی جهان بل سوپر پاور. اوس پاکستان چې په خپل د ایم اف له قرضونو ډاکټر په خپل هیواد کې دنه ټي ټي پی ورته پراته ده دغه په سر باندې تیاری تیری چې په افغانستان کې افغانان ولي وای دلته ټي ټي پی ده هلدا چې کرښتیا ده ستاسو دشمن یو ټي ټي پی ته ده غنی چې ستاسو دشمن ده او خو البته هغه منم چې پاکستان سره ټي ټي پی په پښتنو سیمو کې په جګړه بوخته ده او دا جګړه د ټي ټي پی په پښتنو سیمو کې د خپل دی یو گیم برخه ده.
په بخښنه سره چې تاسو خبرې قطه کوم کچرته دا پروژه وی چې امریکا د پاکستان لاري غواړي ول افغانستان خپل وسلې او باسي طالبان به وسلې کې ولکت څنګه تاسو یادونه وکړه چې طالبان هم سرکشه خلک دی بیرته له پاکستان سره جوړ نه ده د دې لپاره ولی پاکستان سره طالبان سره جګړه پیلې آیا د خبره تر لار نشته ده ځکه چې کله په دوحه کې د تیر جمهوریت او طالبانو ترمنز خبرې تر کې دي طالب چارواکي په اسلام آباد ته تللی یا د پاکستان نور خارون تر تلل حال د به مشورې کول خپل کې د دوی اړیکې په څخړې پړې شوې دي چې نشي کولای دغه موضوع د بلې لارې نه حل کې چې جګړې سره ورسېدل.
او پاکستان یو عادت ده چې دوی افغانستان په مسایلو کې غواړي امریکای ته نږدې شي، امریکای سره د دوی مفادات تړلي دي او طالبانو یعنی په ابتدا کې دا خیال کېدو چې پاکستان او امریکا او طالبان چې کوم تړون وکړو طالبان به دغه تړون یو ځان د پیولار پرانیزي یو تعامل لار به پرانیزي نړۍ سره به قوت پیدا کړي خبرې به وکړي رسمیت به پیدا کړي خو طالبانو ظرفیت صفر شول او بیرته وطن هغه غزي ته ورسول کوم ځنه چې په 2001 کال کې سقوط کړی و د امریکای د ناتو پر اتاک سره په افغانستان کې. وروسته پاکستان هم ویل چې دا سعید موږ د پاره بهتري نظام ممدغه د افغانستان یو زندان ده او سیاسي زندان هم ده اقتصادي زندان هم ده خلک هم په فرار کې دي نړیوال رسمیت نه لري دا موږ ته قابل قبول ده دغه حالت خو بیا هم کله کله دا ځینی شاګردانو ته هغه استادان سزا ورکي کله کله ډېر ممتاز شاګردان سزا ورکي په ځینې مسایلو کې چې یا ګستاخ کې و کې یا روک سره خو اصل موضوع فکر دا کوم چې پاکستان د تیرو شلو کلونو کې افغانستان کومې لاسته راوړنې لرلې بل خصوص ځینې تجهیزات لرلې ځینې پرمختګونه وشول او هغه د دوی لپاره یعنی د فکر کوي چې افغانستان باید داسې افغانستان چې طالبانو تر کنټرول لاندې ولاو کوم سره مخالف هم وي وګوره چې ټیټی ما د وسره جګړه کوي کونی ختمی کو غواړي پاکستان دا قوت هم لري استعداد هم لري هم افغان طالب ختمولای شي هم پاکستان ته ختمولای شي پاکستان عادت دا چې په تیرو 15 کلونو کې د موږ سو حکومتونه راړان کړل په 15 کلونو کې هغه پاکستان یو صدر اعظم یو ځل مشرف په چوکۍ باندې کېنول جمالی په نوم باندې اتمیا سیروسته په چوکۍ لري کو په نوم د شوکت عزیز بل صدر اعظم کې غوښنه چا پختنه وکړه چې ته څنګه صدر اعظم شې بیرته ولې په وخت یې غوښته چې چاره وسته یو مغو بیرته په سیو وړم یعنی غوښته را ده اختیار شته نو اوس ازو فکر کوم چې طالبانو موقع د لاس ور کړی دا متاسفانه ته ټولو زیار ضرر اوس هوا ته رسیږي او زه فکر کوم چې پاکستان طالبان اوس هم په دې خوش فهمي کې دي چې پاکستان سره د موږ څه دښمنۍ ده خو پاکستان پوهیږي چې افغانستان په داسې حالت کې د نوی څوک غاوري نه یې څوک په نړیواله سټیج کې څوک په طرف دريږي پاکستان طالبان ډیر پاکستان ډیر کامیاب لوبه وکړه پاکستان لاړی طالبان سره په قطر کې کېنو او په ترکیه کې کېنو او سعودي عربستان کې کېنو طالبان د ځین کې دا ورل چې مونږ خو نو یو داسې قوت یو چې مونږ یو انډول غونډې ځان سره کېنول یو یا هند چې له پاکستان سره کېنی یا چین چې له پاکستان سره کېنی هغه ته هم د خپل هغه سرکشي ته دوام ورکړ هغه کسان چې لګي راخې وادونه چې لګي د افغانستان سره همدردی لرل یو هم چې طالبانو موقف ولیدل چې دا خوده ده لکه اټمی هواد چې طالبان یې او پاکستان یو داسې هواد لکه افغانستان چې څو وخت هم دوی وشتل شي زه فکر کوم چې ټیک د اوس په احساساتو کې د افغانستان خاور بمبارول د دې افغان د پاره چې په کابل کې هر ډول حکومت وي د زغملوم نه ده او سلام نه لري تعامل نه لري خو ضروره دا جګړه زیاتیږي د دې آباد چې موږ ګورو ته بای چې موږ ګورو نو فکر کوم چې د دې ټولو یوازینی وجه د طالبانو غلط پالیسیانی دي غلط سوچ ته غلط فکر ده او دې دا فکر کوي چې یعنی تبې حدا پوری طالبان ساده فکر کوي چې یعنی موږ هرڅه کولای شو څنګه کوي بس دا وسر پلان نشته سره تیار مو وسته خاطر تیار دي څنګه وښته خلکو ته کوم دلیل وایي چې څنګه دی وښته یو کس غریب البته افغانې د غراونی سره هغه د موټر سایکل نه تیاری جوړ کړی هغه غراونی سره دینو ماشاله تیاری پاکستاني پیلوټ ته یعنی موږ تعجب دومره ساده ده او دومره اسان دي سره فکر نشي کوي چې په افغانستان په دې مسایلو باندې کې به اوس موږ نړۍ سره څنګه رقابت کوو پاکستان سره به څنګه رقابت کوو غوږ فکر کوم چې افغانان د دې حالت نه ډیر افسرده دي او ته ټول افسرده په دې چې طالبانو هغه داوا چې موږ درسم درس باندې بند کړلو چې نکي مونږ باندې بند کړلې د دې نه علاوه تعلیم مونږ باندې بند کړو امن مدار کوو څنګه د امن داوا ملاله خدای غال چې روزانه پاکستانی جاټونه موږ باندې تیریږي او موږ هیڅ نشو کوای به وسه ورته ګورو کاغه مو سهار وزنی کم ماخام وزنی کم د شپې وزنی کم مشبخانه بمباروي کم مرکز بمباروي تمام ټول سرحد قواوی ملمن جولاله دي پوسټل من جولاله دي او غلطی پالیسیانو په نتیجه کې بنور هم موږ جواب وځو
مشکل وبخي یوسف صاحب مشکل دي نشي د پاکستان د څه پلټه کې د طالبانو بدلی غوړی راي وړي یا غوړی رژیم تغییر کړي په دې اړه روس وبخي دا درته روسته وکي د غلطه د ترامپ خبره تک لند تم شي جنما صاحب هم پته مده ایران باندې نن بریدو شو او لدی وړ مورز ترامپ خپل خبرو کې دا ونه کړی و چې هغه پاکستانی چارواکو سره جوړ دی او دا غوې د کار چې پر افغانستاني بریدو نه کړی قدردانی کړی و پسې مې کی روان دی په ټوله کې هدف څه ده ای امریکا غواړي په ایران او افغانستان کې ملایان لواک لري کې او په دې هدف پسې پاکستان په افغانستان کې ده
فکر کوم د افغان مولا او د پاکستانی مولا د ایرانی مولا د زمکو د اسمان فرق ته افغان پاکستان ایرانی مولا دومره قوت لري چې د نړۍ ستر سیمایز دولت مردار او هیوادونه لکه ازبک قطر او دوبای او بحرین هغه څو ځل په دایو سات کې وښتلو له ایران نه د امریکای تار خوشته ده هغه خپل د اسرائیل ورته ویلي زمانه په پڅ دالی شي زخه هیڅ هم نه لرم په معنی په پڅ ودار شي یو په دې بکه ودار او چې ودرې کې زبدلته القاعده را ولم یا بل څوک را ولم هغه هم امکانات نه لري هغه هم یعنی هغه کارونه چې امریکا به ترې ډارېدل او کارونه به مستقیم کول اوس هغه په ځای په سیمه کې پاکستان په واسطه باندې کولای شي او پاکستان ما ډېر ښه پیژنې زما زوکم پیژنې زما خاورم پیژنې زه فکر کوم چې تحقیقا د پاکستاني د ایران سره طالبانو حکومت مقایسه کول اصلا قابل د مقایسې نه ده. ایران یو قوت ته په سیمه کې یو ایدیالوجي لري د سنی او د شیعه اسلام یو مرکز پاتې شوی ده. اوس هم په نړۍ کې پراکسیز یې لرل تر د څو کلونو پورې اسرائیل غوندې قوت چیلنج کوي. عربي نړۍ چې ډېر زیات مالي قوت لري پیسې لري سعودي عربستان او خلیج هیوادونه هغه دومره کلک چیلنج کړي چې دا نن پنځه شپږ د عربي هیوادونو مراکز چلته د امریکایانو اډې وي هغه وویستلې نو هغې نه خوبدار لري زمونږ په پسې دواله شو نه تیار لرو نه ټانک لرو او کوم حکومت هم جوړ کړی ده په دنیا کې هیڅ مسلمان هیواد ته صادرول هم نشو. ایران خپل انقلاب او خپل ایدیالوجي خیار سوا عراق ته هم یو څه صادر کړی ده. یمن کې هم دی په سوریه کې هم دی په لبنان کې خپل یو سیستم جوړ کړی ده نو هغه سره اصلا زمونږ مقایسې نه یو خو مرحال د دې جګړې منفی آباد په دې خو زه فکر کوم چې طالبان پاکستان د رژیم یا د لاته کې نه ده ځکه چې په رژیم فوغه سره کې څوک وایي چې هغه حکومت دوی سره یا چیلنج کولی شي یا د دوی د ستراتیژیکو مفاداتو خلاف اواز پورته کوي شي دا وخت پاکستان خلاف نه افغان څه کولی شي افغان موجوده حکومت نه ستراتیژیکو خطر ورته کولی شي او دا هم کولی شي کوو غواړي کدا شي یو داسې حالت رامنځته کړي چې طالبان په منځ کې یو څوک دې ته مجبور کړي چې شیخ هیبت الله ته ووایي چې یا به ته سل د صلاحیت کېږي یا به دا کا د منصب پرې دي یا به یو طرف ته کېږي تر څو د نړیوال بل یو خطر سره مخامخ نشو. خو زه فکر کوم چې دا وخت په افغانستان کې په کوم حالت کې ده په نیم مرده حالت کې دغه باندې نړۍ خوشاله ده او پاکستان خطور نه زیات خوشاله ده ځکه چې هر وخت وړي بمبار کولای شي پخوانی حکومت یې مقابله نشوي کولای درسته ده. دا خو بیا هم یو نړیوال سټیج مولرلو یو ملګرو ملتونو کې نمائنده لرلو عربي نړۍ سره تعلقات لرلو اوس خدا شي چې هر څومره سندان لاندې نشي خپل احتجاج او خپل آهو پیغام خپل ځان ته رسول شو بل چاته نشي رسولای. نو متاسفانه د ایران جګړه یو خطرناک آباد د افغانستان لپاره هم ولري منفی فوائدونه به ولري خو که په ایران کې تغییر د رژیم راځي نو طبعاً هلته به داسې یو رژیم وي چې هغه یو سیکولر یو داسې رژیم چې زه فکر نه کوم چې طالبانو سره به یې روابط ښه وي. خو بیا هم هغه ډېرې وروسته خبرې دي او هر څوک چې پخوانه کوم پالیسیانې دي هغه چې کله دې حکومت ته ورسېږي هغو کې تبدیل راځي کېدای شي هغوی هم ایران هم همدغسې یو افغانستان غواړي دي همسایه هیواد افغانستان داسې افغانستان نه غواړي چې هغوی دپاره خطر وي لکه ایران چې راکټونه ویلي یا پاکستان چې افغانستان تر بمبار لاندې نیسي او په سیمه کې د هغوی دپاره کوم عملي خطر نه شي جوړېدلی.
مدنه کور ودان یوسف زاسب ژوندۍ اوسې چې وخت پرې خود خبرونه کې را سره ګډون وکي فکر کوم چې شمس الحق موږ سره خبرونه کې نه ده وصل شوی هغه په ننګرهار کې د جګړې یو له هغو کسانو دی چې جګړې په سترګو لیدلې ده عین شاهد دی خو پر هله وروسته به خبرونه کې راوخلو. جنبه صاحب که تاسو راته وایاست لکه څنګه چې یوسف زاسب یې دونه وکړه د جګړې ټول هغه کوم تله چې درنه ده د پاکستان طرف ته ده کوم امکانات چې پاکستان لري نه طالبان حکومت لري او نه افغانان په داسې نړیوال سټیج باندې څوک لري چې هغه پورته کړي مګر دا چې په ملګرو ملتونو کې شکایت وکړي او رسمیت هم د طالبان د حکومت نشته. په دغه ډول وضعیت کې تاسو مخکې د افغانانو بیدارۍ ته اشاره وکړله افغانان قرباني ورکوي او د ننګرهار سربیره چې دیوی کورنیه ته لس غړي وژل شوي وو په پکتیکا او کونړ او نور ولایتونو کې مام افغانان وژل کیږي افغانان څوک په داسې یو وضعیت کې څه لار ور پاتې ده؟
وایم اغلی بسیار اول خو غواړم چې قدرمن یوسفزي صاحب ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم که برونه کې تشریف لري. موږ تاسو خو خاطر خو خبريال هستی خپل پوزیشن لري البته دغه موږ عادي افغانانو خو په دې څه د پاسه څلور کلو ته مخکې هم موږ دغه ویلي چې اتحاد انسجام یعنی تاسو باور کوي اغلی سیال په دغه څه د پاسه څلور کلو کې ماته به یو نه پېږم یو پنځونه تر لاسو مرکزونه یعنی ډیرو مطرحو خلکو نه بلنې راغلي دي چې درایشه مثلا دغه حرکت زه هر حرکت ملي حرکت چې د افغانستان عزت پکې اوسېږي او د افغانستان منافع پکې خوندي اوسېږي زه درسره یم. زما نوم ولیکئ. زه نه مشري غواړم، نه کوم ریاست غواړم، نه کوم وزارت غواړم. زه همغه وطن ته خپل ځم چې همالته یو سر کاتب یا کاتب اوسېږم. ما ته کفایت کوي زه خپل روزي پیدا کوم چې په مارس کې موسیږم، مریخ کې موسیږم. منظور مې دا نو تاسو مخکې شئ، تاسو یو اتحاد انسجام رامنځته کړئ، یوه نظریه رامنځته کړئ د افغانستان د منافعو پر بنسټ، د خودخواهي او د دغه کیچ د شخصیت پرستی نه تیر شئ، د قومونو د فخر جدایي او افتراق نه تیر شئ، دغه ژبني مسایل ګوښه کړئ. یو نظریه د افغانستان منافع، د افغانستان نجات دغه د پاره لاس ورکړي، بیا وروسته لاړ شي بلې مرحلې ته کله چې نظام ایجاد کړ، یو قانونمندي رامنځته شو، بیا لاړ شي په احزابو تقسیم شي او لاړ شي په یو رقابتي پروسه کې په انتخاباتو کې اشراک وکړي، یا په هر بل سیستم کې چې افغانستان ته جوګه اوسېږي، د افغانستان د شرایطو پر بنسټ اوسېږي، که هغه جرګه ده که شورا ده که انتخابات دي، راځئ دغه زړه لوی کوي د افغانستان په لوی تصویر کې وګوري. خو متاسفانه ګوري چې دغه نسل سره د دې چې یعنی دغه شل کاله سره د دې چې یعنی مثلا تاسو خو رستورانی منگه هم لاری یعنی خود تولید تاسو خون جورالیستان و پو خلق خو متاسفانه اوسکاری چه ده دست پوخ و با احساس متحد و افغانیزه خلق و تعداد دیر زیاد نده متاسفانه، یا کسیات تغذلی دی اکتیف ندی، فعال ندی متاسفانه. خو فعال چوک دی تصویر نید که آقا پا سیاسی مجالسو کی دی، که آقا پا داغ انترنتی فضا کی دی، فعال افراتیان دی، فعال افغانزه در اصور دی چې د اتفاق او د اتحاد او انسجام د پاره دوی جوګه نه دي. اوس معلومیږي چې د ډیرو یو ناچیز او مبالغو په مقابل کې دوی خرڅیږي، د افغانستان ضد شعارونه ورکوي، تبلیغات کوي، ښه دغسې خلکو سره مثلا ښه په چې فضا یې بیخي ملوث کړې ده او عمل یعنې انټرنیټي فضا، رسنیزه فضا یرغمل کړې ده. او داسې چینلونه دي تاسو خپله وینئ چې هغه افراطي ترین خلک راوړي مباحثو کې، چې هیڅ دنیا کې دا خلک یعنی هغه لومپن، هغه مارجنلایز شوي خلک، یعنی مبتذل خلک، چې سره دې چې مبتذل او مارجنلایز دواړو په پښتو کلمې نه دي، خو مبتذل ته نه پوهېږم په پښتو کې څه وایي، یعنی هغه بیرته پاتې خلک، بیرته پاتې اقشارو، بې سوادو، کم سوادو، چې افراطیان دي په څنګ کې، اقلم دی، اما ډیر خود غرضه، ډیر خود صفته، خود شیفته خلک دغه راوی تلویزیون کې کېنی کتابون انسان کې هیڅ دی چې هغه افراطی ترین نظریه ورکی. ها یعنی کم
ولی او بخی جان باسه ولی هغه کسان چې د افغانستان په اوزا باندې خبر دی او د افغان ملت په درد باندې دوا کېدل شي چپ دی، خی چې میدان داسې خلکو ته پاتې لکه څنګه چې تاسو یادونه کړئ.
زنه پوهېږم، یعنی زه کله چې ځان سره سوچ کوم که خو هر انسان باید د ځان نه خپله شروع کړي، درست؟ زه کولی شم چې په ځان خپل کنټرول او ځان مدیریت کړم او یو چا ته مثلا یو توصیه وکړم، د هغې نه خو زیات تللی نه شم. بیا افغانانو ته خو تکه انتقاد وکړي لاړې دښمن شولې، یعنی که همداسې ورته ووایه چې ستا د سترګو په سر مثلا وریځې دي که نه، هغه مخکې د دې چې فکر وکړي چې ریښتیا سره خو هلته شته دي دغه وریځې، درسره دښمن کېږي. دغه متاسفانه یو بد سیاسي فرهنګ افغانستان کې حاکم دی چې ټول وایي زه یم او ټول په ځان ډېر خود شیفته شوي دي. دا ډېر یو عجیب و غریبه ناروغي ده چې دا ممکن یو لوی پړاو په عین وخت کې لویه فاجعه اوسېږي. او نور خلک چې هغو خلکو چې تاسو اشاره کوئ هغه کله چې دا فضا ګوري خو د یو خو خو الټ په وطن کې د جبر لاندې دي تاسو ګوري یعنی ډېر ښه انسانان الټ خوشاله دي موږ تاسو تماس ته روا کوي سر دلته په خارج کې چې دي هغه چې دا فضا ګوري تاسو باور کوي یعنی زه اوس په خو باندې تلم د سپیسوته باندې په بلنه راکول شي ګنیم خبرې وکم اما ورسته ورسته تاسو په پوښتنه چې دا بالکل هغه کوڅه غبي خلک ته جامي او تا نوري تاسو کنزلم کوي او د څه کنزلې درته کوي چې ان یې زه په څو نسلو کې کابل د کنزلې ما په ورته کې اورېدلې دي خو زم کنزلې کول شم شش قاطه ده چا خبره اما تاسو باور کوي چې نو نو خو خو ځان ته احترام لرم
ان فکر کوي د دغه ډول وضعیت رمنس کېدل چې د افغانستان د سیاسي نو ترمنځ یاغه کسان چې ځان ته ځوان نسل وایي او د افغانستان راتلونکي ورپورې تړلې دي دغه ډول فکر دغه ډول ایدیا چې په تر ډیر اندازې افراطی شي یا ډیر نه غواړي په سیاسي مسایلو کې دخیلو سي آیا د دې تر شا د چار لاس ته کنه خپل افغانان داسې شوي دي چې پاکستان ته د موقع په لاس ورغلي دي چې په افغانستان کې په خپل خوخه باندې حکومت راوړي بیا جګړې ورسره پیل کړي په سیمه کې پروژې له امریکا واخلي آیا د دې تر شا هم د هیوادونو لاس ته کنه دا د افغانانو طبیعت هم نه سيده
دری وړا شان شتون لري هغه سیال دا دری وړا په دې دوه شتا شاره وکړه دا دری وړا شتون لري دا خو خو بیل شکه چې یو تعداد کاملا مبرهنه ده ښکاره ده چې دوی استخدام شوی دي دوی اقو زحمه اخلي او د افغانستان تخریب کوي د افغانستان تخریب کوي هر څه چې افغانستان سره تړاو لري کاغه تاریخ دی کاغه فرهنګ دی کاغه ژبه دی کاغه خلک دی کاغه فرهنګ دی کاغه فولکلور دی دا ټول تخریب کوي چنه دا شای به هی د څه ثابت کې چې دا یا ستون لري یا پاتې دا یو د بل خوا ځینی خلک ایدئولوژیک کار کوي علي سیال او د نن نه کوي مثلا موږ تاسو ولیدل چې په دغه اوس د پاسه تاریخ تو کلو کې یو نراتیو دی وی ډالې د خوا چې هغه خارجي سپورتونه درلودل ایجاد شو چې د پښتون زده د پښتنو زده کتابونه ولیکل شو برنامه ولیکل شو پسل هاو په هغه زرګون مقاله ولیکل شو چې دا دي خاورې دي دا يهودان دي دا د سليمان کرنر دا بسمدان دي دا پلانه دي چې دا افغانستان نوم دي چې راځي دي اته ما خپل یو هفته مخکې یو کتاب وژباله غلی سیال تاسو به خبر یاست نه په یګر تاسو دوخت انسان یاست لیوار سره مصاحبه وکړه په اتلسو او د شرم کال کې د روسي تزار نمائنده لیگی افغانستان ته د افغانستان دولت د افغانستان شاهي دولت یو څوک راځي په تلویزیون کې ناشته چیرته ډیره د شپه محترم نیولې د نیکټای او هله په ځان کې په شپک کتابونه مې سړي چې یو هم نه دی لسته تر اخره وې چې نه دا خو استعمار جوړ کډانوم او دا خو د عبدالرحمن خان ورکی کا او دا وار په وار په دې تلویزیون کې پاره تلویزیون کې پاره تلویزیون کې په دې رادیو کې پاره اخبار کې په دې مقاله کې په دې سپیس کې او دا نراتیوونه دوی د پاسه څلور کاله کار کوي او چې خپل خلک به هیڅ به ست کړی دي هغه لسی یاد دا د چې پوښي چې ته یا زه او به چې تاسو ته وایم فقط دا هغه ریتوریک تر په بریده وایم تاسو یا زه که مثلا هر نظری را کو چې پوښی چې تاسو پښتنه ریخه لري زمره نه اوري تاته یعنی بالکل د سی یو یو ته تصور ورته خلق کړی چې دوی ځان سره وسپځان کی دی خو خو دوی منځوي کی خو ته بل خو ډیر لوی لانجر عمل ستکی دا سره کوم ته بل ته تنظیموي سره کوم ته مدیریت کوي دا خو یو کس نه دی د دوی په منځ کې اوس دا ذهنیت ایجاد شوی دی او دریم دا باندې تصادفي خلک هم شته دي چې لمسول کیږي هغه لسیال او پاخه خلک نه دي ارادي ضعیف دي نفسونه ضعیف دي ذهنیت ذهني شعور خام دي پخ دي خلک نه پخیږي که هر څومره تاسو سرمایه گذاری پنګونه وکړي تشویق کوي هغه نه پخیږي ځکه چې نو خو نه کیږي هغه IQ او ظرفیت هم دومره وسیار خلق باندې نو پامیم کم نه کیم تاسو سره نو هیوا کې دا غذری ولا په دې دو سره مګه غلرو خو یو چې دا خلق باید خلق باید ځان د انزوان راو کوي نور او په جرات سره د انسجام د پاره یو کار وکي بل لار نه لرو کنه خو نو یعنی د ام تاسو هم د یو د یو کچ نن یو د لري سبا په د ډیپلوماسي په دې د اړیزو کې تیر کړی دی زه په دې پوهیږم ما ته د تاریخ د دولتونو معلوم دی یعنی کله تر لږه د درې زره کال تاسو ونی سي د یعنی وخت ډیر مضبوطه امپراتوري وه په اروپا کې چې نه یوازې په اروپا کې په شمالي افریقا کې په منځني ختیځ کې تر سغیره آسیا پورې لمنه وګداوا د روم امپراتوري خو نن روم امپراتوري نشته نن او یو علت همدغه جنجالونه او داخلي جنجالونه د روم د امپراتوري فساد او فسق په کې په فوقاني رهبری کې امپراتوري د منځ لاړه یعنی دولتونه د منځ نه دي که خدای مکړه موږ په همدې ترتیب په همدغه کچه پاتې شو دا ملایزم سره دا طالبانیزم سره دا نامعلوم جهاد سره چې هغه د خواجه آصف ویل چې دا خو پروژه وه دا مردار کارونه و چې موږ کول د فلانی بسمدانی په فرمایش نو که موږ خپله سرګریوان کې نه شودو دغه دولت چې زموږ کور دی زموږ چاتر دی زموږ عزت دی ته چېرته مثلا یو انسان چېرته خوندي خپل کور کې بل ځای کې خو انسان عزت نه لري ګلاو چې هر څه ولري درست خو که دغه کور در نه لاړ بیا به در باندې څه کېږي بیا به د کردانو په سرنوشت سره مخې بیا به د بلوچانو برخلیک سره مخامخې بیا به تبایې په دې دنیا کې به یو ډله به د هلته وي بله ډله به د تیټ او پاره کې بې کوره بې هر شی وي نو که دغه توان پیدا نه شي او دغه قوت دغه ظرفیت پیدا نه شي زه تر اوسه پورې خوشبین یم ولې بسیار چې په دې ملت کې هغه پشنر چې شته ده هغه یعنی یو والی توپ پکې لا پاتې دی چې دی راپاڅېږي او د خپل کور هم ساتي خپل عزت هم هغه کوي او انسجام هم رامنځته کېږي او دی کې بې له جنسیته هم زموږ خویندې او هم زموږ نارینه ټول باید خپل سهم ونیسو بې د ترسه په ټول جرات بله لاره نه لرو کنه بله لاره نو فقط تباهي ده
فکر کوي پلان ډیر ته وایي چې جګړه به وغځيږي
خو بدون شک چې بل شک چې همداسې یو پروسه خو اوس متاسفانه غلی سیال روانه ده او پاکستان ته اوس دا وظیفه ورکړل شوې ده پاکستان اوس دغه کلینر دی چې د متحده ایالاتو هغه کومې موخې چې دي په دې منطقه کې هغه پلی شي بیا موږ چې متاسفانه چې طالب ورشو کوي چې ډیپلوماسي دستګاه منظمه کی مون خورته وویل په مستقیمو په غیر مستقیمو چینلونو هم دې ته ورسو چې دا کار چې تاسو کوئ دا قهقرات دی مه کوئ دسې یعنی نور په کومه ژبه دوی سره خبرې باید کړی وای په څه ترتیب هم دی ته خو په تلویزیون کې مرته وویل په غیر مستقیم دوی استازو سره خبرې وشوي په مختلفو محافلو کې خو دا خلک نه اوري د افغانستان خلک متحد خلکو غږ نه اوري مسلکي خلکو غږ نه اوري دغه چانسونه ټول وو او اوس لکه چې یوسفزی صاحب وویل یو غلام د غلامانو په موږ باندې امر نه کوي زما وطن بمباردوي زما تاریخ د منځه وړي تاسو وګورئ که دغه پروسه ادامه پیدا کی افغانستان به دغه سی وسیږي لکه د پښتونخوا ډیرې پښتانه چې نه په خپل تاریخ خبر دي نه په خپل ژبه حاکم دي نه په خپل فرهنګ حاکم دي نه په خپل فلکلور حاکم دي دا اوس په وزیرستانو کې تاسو فکر وکړئ هغه سیال انټرنیټ نشته پښتو ژبه مکتبونه نشته په هنتونه په پښتو ژبه نشته ايله حالت پر ازي افغانستان باندې ک افغانستان خلک مقاومت وکي او دا طالب په هوښ نشي چې په طالبانیزم باندې دولتداري نکي ته ټول شهر د منځوري ته د سره څوک مسلمان کې هغه هم دغه سیو کلیوالي برته پاتې منحته استخباراتي طالبانیزم باندې ما مسلمانای زما ټول نیکګان او اناګان ټول مسلمان وي، ډېر پاک ډېر پاک خلکو، مقدس خلکو، داسې ستاسو د بل 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 په اعتدال کې ژوند کوو. ته ما افراطي کوې او د ځان نه مې بیګانه کوې، د خپل فرهنګ نه مې، تا خو په ما زور نه رسېږي، خو هغه بیچاره خلک چې هلته دي هغه خو دغه قرباني کړل اوس په دې یو کورنۍ نه چې په لسهاو کس د منځ شهیدان کېږي، دا خو مسؤلیت لري. د دې ځواب څوک ورکوي؟ تکه پاکستان نشي زه بیا تا ستا غاړه نیسم، هغه زه بیا پرېږدم نه، دا خو تاریخ دی. نو متاسفانه چې پالات ښه خواته روان نه دي غلی سیال، او که دې ته کار ونه شي مونږ خو خپل د توان پر حد دغه څه ملي افراد او عناصر چې تاسو مستقیم یا غیر مستقیم پیژنئ په همدې هڅه کې یاستو چې دا فاجعه ودري. د مختلفو هیوادونو ډیپلوماتانو سره تماس کیو چې د دې شي مخنیوي وشي، د پاکستان د هژمونی د دغه ملیتاریستي کړنو اقداماتو مخنیوي وشي. خو متاسفانه چې په لویه کې نن سبا تاسو ګورئ چې د چا غږ قوي دی، او قوي غږ د هغه چا دی چې زور لري. متاسفانه اوس هغه حقوقي پروسې نه دي پاتې، که هغه د ملګرو ملتونو منشور دی، که هغه کنوانسیونونه دي، که هغه خبرې اترې دي، که هغه سیاسي ډیپلوماسي دی، متاسفانه هغه نه پلي کېږي یا نتیجه نه ورکوي.
مننه کورودان. کورودان جان با صاحب له تاسو درنګه له سمي يوسف سي او زموږ هغه ملمچونه توانې د خبرونه کې سره ګډونو کې کور مودان اوریدونکو له تاسو مننه. تر بل پروګرام چې بیا ساس چوپړ کازري کو تاسو ټول په لیو بخون کې خدای تعالی سپارم خو وخت.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بند نو ستایا ما دشنو خیوری زی جانانا دشنو چی باتا ہو را کور دے پشنو بنو پنا دے جل کے مڑو اندر جا کیا دشنو بنو پسرو نا دشنو پرے مالک لو